افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. دوستانو، په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له مشورې پرته هیڅ بهرنی هیواد د افغان پناه غوښتونکو ډلې په زور له خپلې خاورې نشي ایستلی. په میدان وردګو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په وینا پر یو روغتون وسلوال برید شوی چې پکې ناروغان وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي په مومندو ایجنسۍ کې په دوو جلا حملو کې د نهو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې د ژوند د ژغورنې په نوم د مرستندوی عملیاتو کتارې د سوریې 15 کلابندو سیمو ته رسیدلی. خو مخکې له دې نه چې احمد تکل د سیمې او نړۍ خبرونه درواوروي، صفي الله ستانکزي ته غوږ دو چې د افغانستان اړوند خبرونه دراوړي.
د خبرونو سره ټکی دا افغانستان جمهوریت ریاست وای د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان تر توشي وروسته کار پیل کړي. د فا وزارت وای د امنیت د ټینګښت لپاره هوایي عملیات زیات کړي او یوازې تیر یو شپه ورځ کې لس هوایي عملیات کړي دي او یو شمېر مدني فعالانو نن په کابل کې د برق د نشټوالي له امله لاریون وکړ. مشبر خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وای د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان تر توشي وروسته کار پیل کړي. د جمهور رئیس مرستيال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رډیو ته ویل چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل پاړه فرمان کابینه توشي کړي او تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشي کړي.
د افغانستان کابینه د تقنینی فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشیح کړي.
ښاغلی هاشمی په داسې حال کې د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه ډاډ ورکوي چې د یادې کمیټې غړي د کار د ژر پیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د وخت له ضایع کېدو ډډ وشي. د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به 21 کاندید کمشنران د انتخاباتو کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته غوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د امنیت د ټینګښت لپاره هوایي عملیات زیات کړي دي. دغه وزارت مرستيال ویاند محمد رادمنش ازادي رډیو ته ویل چې یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې لس هوایي عملیات ترسره شوي چې هدف یې د وسلوالو مخالفینو لمنځه وړل او د افغان پوځانو لپاره د اکمالاتو رسول دي.
در طی 24 ساعت در ولایات مختلفه، مثلا
تیرو 3 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو، هلمند، بغلان، خوست، پکتیکا، ننګرهار، وردګ، جوزجان، اورزګان، بادغیس او غور کې مونږ لس عملیات تر سره کړی دي. د خغلی راتمنش په خبره په دغه عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوی او 28 نور هم ژوبل دي. د کندوز د خاناباتو لسوالی په بازار کې ناپیژاند وسلوالو په خلکو ډزې کړي او امنیتي ګډوډ کړی دی. د خاناباتو لسوال حیات الله امیری ازادي رډیو ته ویل چې نن لګرمې ورسته زینو ناپیژاند وسلوالو د خاناباتو په بازار کې په عامو خلکو ډزې کړي چې یو ملکی کس یې وژلې او یو بل ټپي کړی دی. خو عیني شاهدان وایي په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه ورسته له هغه کې چې د کندوز سیمایزو چارواکو په دې ولایت کې د شاوخوا 3000 غیر مسول وسلوالو د فعالیتونو د بندولو لپاره یو لړګامونه پورته کړي او یو شمېر مدني فعالانو او په کابل کې د خناد نشټوالي لعمل اعتراضي غونډه وکړه. د مدني ټولنو او سیاسي فعالانو بنسټ لزګونه غړي او افغان چارواکي په بغلان کې د برېښنادې ویجاړ شوی ستنو په جوړولو کې په ناغړې تورن کړل. دوی په دې اعتراضي غونډه کې خپل شعارونه په یو لوحه لیکلي وو چې عنواني شرمنامه ټاکلې او پکې د افغان لوړپوړو چارواکو عکسونه لګولي وو. دوی ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د کابل د برېښنا ستونزې چله شاوخوا یوې میاشتې راهیسې رامست شوی هوار کړی او په هغه سیمو کې چې د ناامنۍ او لعمل د برېښنا ستنې ویجاړې شوی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات وکړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه په پلازمینه انقره کې لپاره بمی حمله وروسته د دې هواد حکومت اوس وایي چې جنگي الوتکو یې لایراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردی وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړي. د ترکیه پاوز وایي جټ الوتکو یې تیر شپه په هفتنین سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کې شاوخوا شپېته او یا وسلوال په نخه کړل. په انقره کې پرون ماښام پر یو پوځي قطار چې د تیرېدو په حال کې وو موټر بم چاودنه وشوه. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتلموش وویل چې د برید 28 کسان ووژل.
عسکري پرسونل مزید تشیان
زموږ د لومړنیو معلوماتو لمخې په دې حمله کې مخبل 28 هیوادوال له لاسه ورکړی دي. دا حمله په چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په وسیله پر هغه بس شوې ده چې پوځي پرسونل یې لیږدول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل د دې حملې په تور چې د په وینا د سوریې د کردانو د وای پی جی ډلې لخوا د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی په مرسته شوې 9 کسان نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته د سفر پلان فسخه کړ او خبرداری ورکړ چې ترکیه به د ځان د دفاع لپاره د خپل حق له کارولو څخه هیڅکله په هیڅ ځای او په هیڅ حالت کې ډډه ونه کړي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د ژوند د ژغورنې په نوم د مرستندویو عملیاتو کتار یې د سوریې 15 کلابندو سیمو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په خوړو، درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار موټر یې پرون له شاوخوا 30,000 اړو خلکو سره د مرستې لپاره دمشق ته نږدې د وسلوالو تر ولکې لاندې مدایا، معظمیې او زیادانی او د حکومت تر ولکې لاندې د فواه او کفرایه کلیو ته ورسېدل. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سوریې په کلابندو سیمو کې نږدې 500,000 اړ خلک ژوند کوي. پاکستانی چارواکي په مومندو ایجنسۍ کې په دوو جلا حملو کې د 9 پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د خاصدار په نوم د قبایلي پولیسو دوه سرتیري نن سهار وختي د مومند ایجنسۍ په دروازګۍ یک غونډ سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د تلاشۍ پر یوه پوسته حمله وکړه. او نور سرتیري په پوست پنډیالي سیمه کې د خاصدارو پر یو مرکز په برید کې ووژل شول. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو له تحریک څخه یوې جلا شوې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی. مومند ایجنسی یو له هغو سیمو څخه ده چې د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد له نږدې یوې لسیزې راهیسې عملیات پکې کوي. تیره میاشت د وسلوالو یوه ډله په چارسدي سیمه کې د باچا خان پر پوهنتون برید وکړ او یو زده کوونکی او استادان یې ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې 9 لسیزو کې کیوبا ته سفر کوي. چارواکو ویلي د اوباما دا سفر چې سپینه ماڼۍ به یې نن اعلان کړي په مارچ میاشت کې لاتینی امریکا ته د ده د اوږده سفر یوه برخه ده. اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په 2014 کال کې اعلان وکړ چې د سړې جګړې له نیمې پیړۍ اختلافونو وروسته غواړي د خپلو هیوادونو اړیکې بیرته عادي کړي. له دې اعلان وروسته دواړو هیوادونو په چټکۍ سره ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې بیرته ټینګ کړل. په دې برخه کې له پنځو لسیزو وروستای پرمختګ د لومړي ځل لپاره د تجارتي الوتنو د بیا پایل موافقه وچه پر نوښوه. د دې موافقې له مخې له امریکا څخه به هواناته په ورځ کې 130 الوتنې وشي. دا خبرونه
مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو که زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ تم کولای شئ چې تازه خبرونه او رپورټونه ومومئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په وینا پر یو روغتون وسلوال برید شوی چې پکې ناروغان وژل شوي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید زر تر زره د دوی د کار د پایل او له بېځایه وخت تېرولو څخه ډډه وشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له مشورې پرته هیڅ بهرنی هیواد افغان پناه غوښتونکي په زور له خپلې خاورې نه شي ایستلی. دا به مو اوري چې په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په 2013 میلادي کال کې لږ تر لږه د مطبوعاتو 250 کارکوونکي او خبریالان له څلورو سترو ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتېدلي دي. ولې؟ په یو تفصیلي رپورټ کې پرې خبرې کوو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه مو لرو. همدارنګه د افغانستان د انتخاباتو د څار د سازمان له مشر جانداد سپینغر سره د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه په روانو هڅو هم یوه مرکه لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په وینا پر یو روغتون
برید شوی چې پکې ناروغان وشل شوی دی. سویدن کمیټ افغان ځواکونه تورنوي چې تیره شپه یې دا حمله کړې ده، خو د میدان وردګ چارواکي دا تور ردوي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي دي چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په تنګي سیدان سیمه کې پر یوه روغتیایي مرکز چې د دوی مؤسسې مرسته ورسره کوله برید شوی دی. د سویډن کمیټې ازادي راډیو ته پراستولې اعلامیه کې ویلي دي چې دا حمله افغان عسکرو کړې ده. کله چې مو موضوع د میدان وردګ د ولی لویان توریالي همت سره شریکه کړه، هغه دا ادعا رد کړه او وی ویل چې له کابل ځانګړي ځواکونو د عملیات ترسره کړی دي.
هیڅکله هم امنیتي ځواکونه پر روغتون حمله نه کوي، بلکې هلته یو عملیات شوی زموږ راپورونه چوي. د میدان وردګ ولایت په امرباد ولسوالۍ کې افغان د ځواکونو تیر شپه عملیات کړي دي. دغه عملیات شاوخوا یو بجه ترسره شوي دي. کوم راپورونه چې امنیتي ځواکونو زموږ سره شریک کړي دي، د عملیاتو په ترڅ کې د دولت څلور وسله وال مخالفین وژل شوي دي، دوه تنه ټپیان شوي دي او یو تن عملیات کوونکي ځواکونه له ځانه سره نیولی دی.
د سویډن کمیټه وایي چې د دوی په روغتون کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې مشر یورګن هولمستروم وایي چې هر څوک حق لري چې د دوی په روغتون کې د هغه درملنه وشي او دا برید د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دی. د هولمستروم په وینا په جګړې کې ښکېلې خواوې باید د روغتیایي مرکزونو درناوی وکړي. د زیاتوي د بشري حقونو له اصولو سره سم روغتیایي کارکوونکي او صحي امکانات د هر هغه چا لپاره دي چې دوی ته مراجعه کوي. بل لور ته طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی ویلي دي چې دا کار امریکایانو او افغان پوځانو په شریکه کړی دی. طالبانو په دې اعلامیه کې له نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې د روغتیایي مرکزونو په وړاندې دا ډول بریدونه او اعمال وغندي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشترانو د غوراوي کمیټه افغان حکومت غواړي چې باید ډیر زر د دوی کار پایل شي او لبي ځای وخت رولو ډډه وشي. د دې کمیسیون یو غړي محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفافو او ټولو ته د منلو وړ انتخاباتو لپاره بدلون نه رامنځته شي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه غوښتنلیکونه په لاس د شپږ د غوره د ټاکلو په هدف د جمهوریت ریاست د اقداماتو لار ساري. ټاکل شوی چې د کمیټه له سبا نه 400 کاندیدانو 22 کاندید کمشنران د انتخاباتو کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته غوړه کړي. د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر شر د دوی کار پیل او له بي ځای وخت رولو ډډه وشي. د کمیسیون یو غړی محمد نعیم ایوب زاده د پنځم به پورز ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفافو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
از وخت کوشي جلوګری سره پیګره
له وخت رولو څخه ډډه وشي. باید زمون کار جر پیل شي، باید خلک ډیر په انتظار کې پرېنګدو او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
خاغلی ایوب زاده وایي چې د دوی د کار لمړی پړاو بشپړ شوی، غوښتون دي کونه راټول شوی او چې کله بیا کار پیل شي نو د غوښتنلیکونو ارزونه به وکړي. د افغانستان کابینې وونه مخکې د تیرې چهارشنبه پورت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه. د کابینې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسی جرګې د روان مریض کال په قوس میاشت کې په ډېره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړی وو. دغه فرمان تر د ولول وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوي د کمیټې کار له خان سره مخ شو چې د یادې کمیټې غړو له ولسمشر څخه د خپل کار د دوام په هدف د بل تقنینی فرمان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې کابینې د تقنینی فرمان متن توشی کړي چې تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشی کړي. د ولسمشر د ویان رسیال سید ظفر هاشمی:
د افغانستان کابینې د تقنینی فرمان متن توشی کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشی کړي.
تامل چې دغه تقنینی فرمان د وکیلانو ترجمانۍ رخصتۍ وروسته ولسی جرګې ته ولېږل شي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي که دغه فرمان بیا هم د ولسی جرګې له لوري رد شي نو د غوراوي د کمیټې کار به بیا ځلي له قانوني خنډ سره مخ مخ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره انتخابات به د روان مریز کال د میزان د میاشتې په 24مه نیټه ترسره شي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید د دوی کار زر پایل شي او له بې ځایه وخت تېرولو ډډه وشي. د دې کمیسیون یو غړي محمد نیوب ایوب زاده نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفاف او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلون نه رامنځته شي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د سازمان مشر جنداد سپینغر چې تر دې مخکې په پخوانیو انتخاباتو کې هم د څارونکو په توګه کار کړی دی او اوس هم د دې سازمان مشري کوي، ډېر سره په تماس کې دی. سپینغر صاحب، لومړی خو ډېره مننه چې موږ سره مو د مرکې لپاره چمتووالی وخود. دا راته وایي چې اصلا مشکل چیرته دی؟ د انتخاباتو د اصلاحاتو دغه پروسه ولې له بیلابیلو اړخونو وخت په وخت له خنډونو سره مخ کیږي او هسې په مخ نه ځي څومره چې توقع وه؟
د سلام په وړاندې کولو سره دغه عمده مشکل څومره چې مونږه معلومات شوه دی او کوم راپورونه چې د داخل د حکومت نه راوځي، دا په ډاګه کوي چې په تاسف سره یو واحد نظر د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه او یو واحد اراده د اصلاحاتو په رابطه باندې د حکومت په دوه طرفو کې یا دوه غا حاکم مډلې چې حکومت کې دي په دې کې نشته دی. هر یو بیل نظر لري او دغه نظر بیلواله تر ډیره حده عمده لامل دی چې دغه پروسه هغه څه چې لازمه ده هغه څه چې باید ملاتړ وشي د حکومت په خوانه ملاتړ نه کیږي.
ولسی جرګه په دې کې څه غواړي؟ ولسی جرګې په دې ورستیو کې په دې برخه کې دی ولسمشر یو تقنینی فرمان رد کړ. دغه دلایل څه و دي دغه فرمان د رد لپاره؟ ځکه ظاهرا خود سي ښکاري چې د ولسی جرګې له خوا دغه رد د پروسې د ځنډ سبب شو.
ظاهرا خو دوه مسلې دي. یا مسله دا ده چې په تیرې کمیټه د غوراوي کې چې واغلته یو رئیس د ولسی جرګې او رئیس د مشرانو جرګې دواړه په دغه کمیټه کې حضور لرودو او په ګوندې د درې واړو قواوو حضور په دې کمیټو کې وو. نو اوس پارلمان وایي چې د پارلمان چې یو قوه د درې قوو نه ده د دوی حضور نشته دی، نو دوی ته د کمیټه او د دې کار د منلو وړ نه دی. د بلې خوانه داسې ویل کېږي چې ځینې کړۍ شته دی د موجوده انتخاباتو کمیسیون په شمول باندې ځینې سیاسي ډلې دي چې په پارلمان کې لابي کوي د پارلمان تشویقوي چې دغه پروسې د اخلال لپاره د اصلاحاتو د پروسې د ودرولو لپاره باید اقدامات وکړي. نو ظاهرا دغه دوه لامله په ګوته کېږي چې سبب کېږي چې پارلمان د ولسمشر فرمانونه رد کړه او د اصلاحاتو سره یو څه مخالفت ښایي.
سپینغر صاحب، د انتخاباتو دغه وسنۍ کم کمیسیون چې دی او هغه کسان چې انتخاباتو په برخه کې کار کوي، دوی وایي چې په پخوانیو قوانینو کې هم غټې ستونزې موجود نه وي بلکې د سیاسي لوري و چې دغه انتخابات جنجال ته راکاږل. د تاسو فکر باندې په انتخاباتو کې اصلاحات څومره ضرور دي او که تر روانې د ولسی جرګې انتخاباتو پورې ونه شي وسنۍ سیستم کار ورکولی شي؟
په هیڅ وجه اوسنی سیستم د کار وړ نه دی. ګوري که یو عادي حالت وشي خو دا صحیح ده چې په عادي حالت کې کمیسیون هر ځل چې انتخابات تیریږي خپله کمیسیون راځي اصلاحات په قوانینو کې راوړي په سیستم کې راوړي، خو موږ یو عادي حالت شاته نه دی پرېښی. یو د انتخاباتو غټ بحران هم شاته پرېښی. په دې بحران کې خلک بې باوره شوي دي د انتخاباتو په اداراتو په کمیسیونونو باندې. نو اوس غیر د دې نه چې موږ سمون په سیستم کې راوړو د خلکو د اعتماد بیرته رغول یا کول ډېر ضرورت لري چې مونږ د کمیسیون څیره نه وکړو، ځکه عام خلک تر څو چې کمیسیون څیره نه ویني اوسي نوي کسان را نشي. دوی په دغه اداراتو باندې او دغه اداراتو په کړنو باندې باور نه کوي. نو بیا د اصلاحاتو نه او بیا د تغییراتو نه په کمیسیونو کې ډېره به ګرانه وي چې مونږ بیا په راتلونکو کې او ښه انتخابات ولرو او یا د خلکو پراخه ګډون ولرو.
سپیدغر صاحب، دم راته وایي چې د تاسو فکر د انتخاباتو د یو څارونکي سازمان په توګه سپارښتنې متصدي، نو څنګه کېدلی شي چې دغه پروسه جریان پیدا کړي او چټک شي او بلاخره په انتخاباتو کې اصلاحات راشي څو د ولسی جرګې انتخابات د اعلان شوي وخت سره سم د اصلاح شوي سیستم پر بنسټ وشي؟ سپارښتنې به متصوي
عمده سپارښتنه خدا ده لکه څنګه چې ګورئ خلک د افغانستان د اصلاحات غواړي، مدني ټولنې غواړي، نړیواله ټولنې غواړي، یعنی کاملا ملي او بین المللي اجماع موجوده ده. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په دې رابطه کې جدي اقدامات وکړي، دغه پروسه باید بیرته شروع شي او د دې نه کلک ملاتړ وکړي، پرې نږدي چې بیا سبوتاژ شي یا د پارلمان د لارې نه یا د نورو لارو نه. نو عمده مسله دا ده چې حکومت پکې جدیت وښایي. د مثال په توګه دغه فرمان که صادر کیږي، ضرور نه ده چې دا فرمان که حکومت ډاډمن نه وي بیا دې پارلمان ته ولیږي، کولای شي چې دا پارلمان وساتي، ځکه په تېر زمان کې اساس فرمانونه ساتل شوي دي او پارلمان ته نه دي لیږل شوي په خپل وخت. نو مهمه دا ده چې حکومت جدیت وښایي، دا زما عمده سپارښتنه ده.
ډیره زیاته مننه جانداد سپینغر، د افغانستان د انتخاباتو د څار د سازمان مشر، چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د ورو پروسی او ورو بهیر په اړه خپل نظر څرګندوه. مننه ورنکو. کور مو ودان دوستانو، زموږ غږ له ساده رادیو نوري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په هلمند کې د 1515 جنوبي زون قومندان هلمند دی چې د هلمند امنیتي وضعیت به ډیر ژر ښه شي. جنرال اسمت الله دولزي ازادي رادیو ته ویل چې په هلمند کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوې او کومې ستونزې چې په خوابي هغه ورکی شوې، خو د په ورته وخت کې په سنگین ولسوالۍ کې جګړو ته اشاره کوي. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې د سنگین حال اخیستې. جنرال دولزي وایي
د هلمند امنیتي وضعیت نسبت یوې ادوې مسته د مخه ډیر شوی. یوازې سنگین ولسوالۍ کې د دولت او د مخالفینو ترمنځ جنگ شته دی، خو دولتي قواوې برلاسې ده. سنگین ولسوالۍ کې د امنیت ساحه پراخه شوې ده او دشمن په شاتګ کې ده.
موږ داسې راپور لرو چې په سنگین کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي.
نه، دا زه نه منم، بالکل زه دا وایم چې پرون او نن دولتي قواوې ډېر ښه پرمختګ کړی ده او دشمن ځپل شوی ده.
ځینې سرچینې خبر ورکوي چې تر شلو زیات افغان ځواکونه په سنگین کې وژل شوی دي. دا خبره تاسو ردوي؟
سو ورځې د مخه په سنگین ولسوالۍ کې دولتي ځواکونه ته یو څه تلفات اوشته و، خو په دغه پیمانه چې تاسو وایست دغه پیمانه کې نه و.
کله ناکله داسې راپورونه ورکول کېږي چې افغان ځواکونو ته تجهیزات او اکمالات په خپل وخت نه کېږي. دغه ستونزه اوس هم په خپل حال ده؟
دا ستونزه پخوا هم د توجه ول ستونزه نه وه، اوس بیخي دا ستونزه نه منم ردوم.
تاسو د هلمند له حالاتو نسبتا راضي ښکاری، څه تغییر راغلی دی چې د هلمند امنیت بهتره شوه؟
د دفاعي او امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي، د دفاعي ځواکونو او د پرسونل ښوونې او روزنې، د دوی تجهیز او تکمیل، او همچنان د پولیسو هم ښوونې او روزنې ته پاملرنه، او د امنیتي قواو ته د نحویش ولایت د افغانستان هلمند لپاره کومکي ځواکونه را رسېدلې ده.
تاسو څه اټکل کوئ چې د هلمند امنیت به په مجموع کې تر کله پورې بهتر شي؟
زه هلمند یم او ډاډمن یم چې ان شاء الله په ډېر لنډ موده کې هلمند کې سم سمکي او امنیت راځي.
لنډ موده مو مطلب څومره وخت دی؟
دا نو زمان په تیریدو کې بیا به معلوم شي، اوس مخکې له وخته چې زه به هغه مستقیم ټایم لاین وټاکم.
فکر نه کوئ چې د هوا له تودېدو سره به په هلمند کې جګړې تودې شي؟
دا خامخا د همیشه د تیرو کلو هم دا تجربه ثابته کړې ده، خو دغه په برابر د افغانستان په هلمند کې دفاعي او امنیتي ځواکونه هم لازم قابلیتونه او لازم آمادګیانې ورته لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی مرکه مو واورېده چې په هلمند کې د 1515 جنوبي زون قومندان جنرال اسمت الله دولزي سره و، او د ویل چې هلمندې په هلمند کې به امنیتي وضعیت ډیر ژر راښکي.
تا
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په 2015 میلادي کال کې لکتر لګا د مطبوعاتو 2500 کارکونکو خبريالان له څلورو سترو ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتیدلي. ولې خبريالان له افغانستان نه تښتېدل شوی؟ فرشته جلال زی پری رپورت لري.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او دراتلونکي پاړه د خلکو بي باوري د دې سبب سوي چې یو شمېر ژورنالیستان له دې هیواده تښتې ته مخه کړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نای وایي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان له څلورو ولایتونو څخه باندې 2500 تنه خبريالان او د مطبوعاتو نور کارکونکو تښتېدلي دي. په دې کې تر 10% زیاتې ښځې دي. د نای مشر موجب خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې شایي رښتینی ارقام تر دې زیات وي.
یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی بیشترین گروه هاشون 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند، ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. مؤخرین معلومات ما نشان میده که 3 خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند، شاید امروز از ایران گذشته باشند.
بخانه خبریال او در تلویزیون کارکونکی زکیه غیاسی با اروپا کی د زده کړې لپاره میشته داوی افغانستان ته بیرته ستنیږي او ټینګ عزم لري. خوب افغانستان کې موجود شرایط د چندان خوشبینی وړ نه دي. د ازادي رادیو سره په مرکه کې د هغو څو ستونزو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کار پر مهال دا او د ته ورته خبري اعلان ورسره مخامخ وي.
ولاد ما دي طرف خپل ډیر زیات مشکلات، مثلا خپل کلیوالو د خلکو، مثلا نور خلکو، ډیرو خلکو د خوخونه ماته د سه په خسترګنه کته کې د چیز په ژورنالیست په دفتر په موټر کې اتا چیراتل ما په کوڅه کې خلکو به خنه نظر نه راته کتل. نو د مجبوریت پر اساس باندې هغه مجبور او چې خپل دند ته دوام ورکړم. نو مشکلات ډیر زیات و، د مخ پر وړاندې مشکلات زیات و. نو اوس کې اوس واس رسیدلې وای د چا خبره د کده شي د وجلو د پرایم صفانه وای کړی. مشکلات داری چې امنیتی وخت امنیتی وځل کښه اوس په خورونه کې امنیتی وځم به خوراست تر بل خراب شوی ده. کیګن واغوی وی چې مخ یو به سلا کسان یو نن ورځ د مونږه پاړه باندې پټونه کې نظریات هم غلط خبره شوی دي. نو کېدای شي د مونږه وجل ورته ډیر آسان وي.
زکی غیاسی د یو ماشوم مور ده او افغانستان ته د تک پړه باید پریکړه وکړي. افغانستان ته د ستنیدو لپاره د دې پریکړه به د دې دراتلونکو او د دې د کورنۍ دراتلونکو د څرنګوالي پر اساس وي. مجاهد سنگریار یو بل خبريال دی چې له افغانستانه د انسانانو له قاچاغړونکو سره تر اروپا رسیدلی او لشت لږه داډ لري چې ژوند یې د وسلوالو کسانو لخوا له خطر سره نه دی مخامخ. مجاهد سنگریار وایي د دې لپاره د ډیره سخته و چې د خپل 15 ماشومانو د پرېښودو پریکړه وکړي او خپل کورنۍ په ننګرهار کې پرېږدي، خو بل انتخاب نه درلود. دی وایي د ژوند پات کېدو لپاره په جنگ کې دی.
کومه ځل کې چې ما تاسو ګل سره د پلی چې هغه د ځانته په پلان د پروګرام په کان کې یو وکیل فاسادو او تاسو ته پاتیا ده چې موږ په کان کې دی او یو والی او د وزیر په شمول باندې دا وی فاسادو چې دا ګل سره ما یو ډول ما نه شول ماته هم په ټلیفون باندې او هم په نفر پر اړیکل باندې ما ته دا ټول جامې را پښې دي چې کته او لږه تر یو مړی ډوري وړ خپل ژوند وړ مزه شي په ما او چې یو په دارم ټول نه ټول نه 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 پر فدرا دی ما او
دا ژورنالیستانو د املا تر نړیواله اداره چې مخری په نیویارک کې دی وایي چې دوی کڅه هم دقیق ارقام نه لري چې څومره کسان به په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه تښتیدلی وي، خو دوی ګوري چې په دوامدار ډول له افغانستانه د زیاتو خبريالانو د تښتې خبرونه خبريږي او په دې ارتباط دوسیه چې دوی ته ورسیږي د زیاتېدو په حال کې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ په دې نړیواله اداره کې د آسیا د چارو مسؤل رابرټ ډیټس ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې وویل چې له افغانستانه د خبريالانو د تښتې ستونزه ډیر ښه حل نه لري. د دې سپوینه د ژورنالیستانو د ملاتړ د غنړیواله اداره نه غواړي چې له افغانستانه د خبريالانو تګ او د مطبوعاتو د کارکونکو د تښتې مسله زیاته سي. نو له دې عمله له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای او یوازې کولای شي چې په خپل په افغانستان کې د امنیت لپاره مرسته ورسره وکړي. په پټ سویل موږ غواړو چې خبريالان په افغانستان کې د خطر لسمی په هر وی خو نه غواړو چې دا خبريالان له افغانستانه وتښتي. د دې سویل تاسو څنګه شحال نه لري کنشمیر افغان خبريالان د دې له دې نظر سره موافق دي. دی وای په افغانستان کې پنځډې راتلونکو کې په وضعیت کې د بیساری شوالي امکانات ډیر نازک دي او ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. د مجيب خلوتګر په وینا د امنیت خرابوالی هغه اساسي دلیل دی چې پر اساس یې د افغانستان ځوانان او د مطبوعات او کارکونکو د تشتې په حال کې دي.
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در یک کشور است.
شغلی خلوتگر لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل موږ په تیرې ونی ملسیزه کې په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو په مرسته د دیموکراسۍ لپاره یو لوړ ژغ پورته کړی وو، خو کله چې موږ د مطبوعاتو تکړه کارکونکو تشتي دا ژغ کمزورې کېدلای شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل ناورو.
جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان له توشیح وروسته په کار پیل وکړي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ په بازار کې نن ماسپښین نامعلومو وسلوارو پر خلکو لمخې ډزې کړې دي، یو تن یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. یو شمیر مدني فعالانو نن د برېښنا د نشتوالي له کبله اعتراضي غونډه وکړه. اعتراض کوونکو چارواکي په بغلان کې د برېښنا د الوزول شویو ستنو په جوړولو کې په ناغېړۍ تورن کړل. د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونۍ بمی حمله وروسته د دې هیواد حکومت اوس وایي چې جنگي الوتکو یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. ملګري ملتونه وایي چې د ژوند د ژغورنې په نوم د مرستندویو عملیاتو کتار یې د سوریې 5 کلابندو سیمو ته رسولی دی. پاکستانی چارواکي په مومندو ایجنسۍ کې په دوو جلا حملو کې د 9 خاصدارو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. د سپینه ماڼۍ چارواکي وایي د اوباما دا سفر چې سپینه ماڼۍ به نن اعلان کړي په مارچ میاشت کې لاتین امریکا ته د دې د اوږده سفر یوه برخه ده.
دوستانو د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې دا پټه تړون چې لمخې افغان او پاکستاني سوداګرو ته د دواړو هیوادونو له طریقه د ترانسپورت اسانتیاوي برابرېږي عملي کول ته اندېښمن دی. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تړون کې ډېر ګټور موارد شتون لري، خو پاکستان په تیرو کې هم د دغه تړون ټول موارد ناملي کول او اندېښنه موجوده ده چې دا پټه دغه نوې تړون چې د فبروري په 15 او 14 لاسلیک شو په بشپړ ډول عملي نکړي.
تطبیق په ځکه کې یو څه ستون دشته دی او هغه تشویشونه دي چې بدبختانه په تیرو دو کلونی کې پاکستان چې شتمنی په کاغذ باندې د میس په سر باندې منل کیږي، مګر د عمل په ډګر کې به هغه نه مراتی او ستونزې جوړوي، مشکلات جوړوي.
د شغل الکوزي په خبره په دغه تړون کې د افغانستان په ګټه شی پریکړې شوی او د پاکستان حکومت څخه وغوښتل چې د دغه تړون ټول موارد په بشپړ توګه عملي کړي. د هرات ولایت سوداګری او صنایع خونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د سوداګری او پانګونی په برخه کې ستونزو څخه نور هیوادونو ګټه پورته کړې ده. د خونو مرستیال سیرو سلاف ازادي رډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پانګوال او سوداګر د امنیتي ستونزو څخه سرټکوي او د پانګونی موخه نه درته مسایده. شغلی علاف زیاته کړه چې اوس مهال افغان سوداګر ته په ایران، پاکستان او امارات کې حکومتونو ش امکانات برابروي او حتی د هغو هیوادونو قبولي هم ورکوي. د شغلی علاف په خبره د غستونزو د لمنځړولو په هدف ولسمشر ته یو تر هوړندې کړي چې په عملي کولو سره به د افغان سوداګر ستونزې تر ډیره هواري شي. په بدخشان ولایت کې اتیا باغوانان ته د امراضو د کنټرول او تکبیری په برخه کې دوه ورځنی سیمینار ورکول شو. په شمال ختی زون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملاخیل ازادي رډیو ته ویل چې ته د مهاله دغه ډول سیمینارونو ښه نتیجه ورکړي او کوشش کوي چې د دغه زون باغوانان په ښه او اصلي ډول وروزي. د شغلی ملاخیل په خبره تر دغه سیمینار وروسته به دغه لوست باغوانان 300 نور باغوانان ته په همدې برخه کې زده کړې ورکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له مشورې پرته هیڅ بهرنی هیواد افغان پناه غوښتونکي په زور له خپل خاورې نشي ایستلی. د دې وزارت چارواکي ویلي اروپایي ټولنې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې په اروپا کې د 250,000 بې مدرک افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي. په دې اړه به د محمد حدیث فردیس ریپورت واورو. ورپسې د لوبو میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د جرمنی په ګډون زینو اروپایي هیوادونو په تکرار دا ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري ل خپل خوري وباسي، خو افغان حکومت وایي د دوی له سلا پرته هیڅ هیواد په زور د افغان کډوالو د وستلو حق نه لري. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر هغې چې کابل له اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په برخه کې هوکړې ته نه وي رسیدلی، هیڅ هیواد په اجباري شکل افغان کډوال له خپل خوري نشي وستلی. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي تر راتلونکو شاوخوا اتو میاشتو به له اروپا سره د افغان کډوالو ستونزه حل کړي. ښاغلي میاخیل د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د افغان پناه غوښتونکو په تړاو د کابل او اروپایي ټولنې تخنیکي کمیټو خپل کار پیل کړی او ژر به د وزیرانو په کچه رسمي خبرې هم پیل شي.
افغانستان له حکومت له تفاهم پرته یو هیواد هم نشي کولای چې اتباع یې له خپلې خاورې وباسي. په دې اړه تر اوسه پورې له یو هیواد سره هم د اجباري استنې یا د افغانانو د ایستلو په اړه تفاهم نه دی شوی. په دې اړه رسمي مذاکرات پیلېږي تر څو یو تفاهم ته لاره هواره شي او له اروپایي هیوادونو سره موږ تفاهم ته ورسیږو.
د شمیرو له مخې دا مهال 250,000 افغان پناه غوښتونکي په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې سخت ورځې شپې سبا کوي او دغه شمیر پناه غوښتونکي یوازې په تیر یو نیم کال کې له افغانستان څخه وتلي دي. په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت له افغانستان څخه د تلونکو افغانانو اصلي علت بلل کیږي، خو افغان حکومت بیا له هیواده د تلونکو افغانانو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره کوي. اجرایه ریاست وایي په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو تر څنګ به له اروپا سره د افغان پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. د وزیرانو شورا د چهارشنبې د غونډې ډیر بحث له هیواده بهر د افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو متمرکز و. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په همدې غونډه کې پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د افغان مهاجرو په تړاو له افغانستان سره پر شوو ژمنو عمل وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي حکومت د پناه غوښتونکو موضوع جدي نیولې او په دې برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
د افغانستان حکومت هم په دې تلاش کې دی، په دې هڅه کې دی چې په کور دننه وضعیت سم شي او د افغانانو ستونزې دلته حل شي تر څو هغوی اروپایي هیوادونو ته مجبور نه شي. دفتن له دوغ اشخاصو سره د افغانستان د حکومت له دنیوي مشمیرې کوټ سره مرسته کېږي، اما پلان دی چې په اوږد مهال کې دا هڅه د دولت د بودیجې په برخه کې په رسمي توګه منظور سي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته په کتو د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کوي. د ولسی جرګې غړی مولوي عبدالرحمن رحماني وایي د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو زرګونه افغانان او په خاصه توګه ځوانان له هېواده ووتل، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ عملي ګام پورته نه کړ او لا هم له ولس سره خالي ژمنې کوي. مولوی رحمانی د پنځمې پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې غواخ وکړ چې که وضعیت همداسې دوام وکړي د امنیتي او اقتصادي ستونزو سربېره به د افغان پناه غوښتونکو ستونزه بل هغه لوی ننګونه وي چې جدي ستونزې به وزېږوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغان لوبغاړو د لاسترولونو په اړه چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې کړی دي درته جزئیات درکو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره هم مرکه درته خبره کړو. خو په سر کې راپور ترازو، افغان لوبغاړو په جنوبي اسیا سیالیو کې د پام وړ لاسترولونې کړی دي. د جنوبي اسیا په 12م دور لوبو کې افغان لوبغاړو د لزګونو نقره او برونزو میډلونو ترڅنګ شپږ د سرو زرو میډالونه هم په غاړه کړل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو ملي اتلانو د جنوبي اسیا په سیالیو کې تر خپلې وسې لوبي وکړي او ځینې اتلولۍ هم په افغان ولسته په برخه کړي. د تکواندو په برخه کې د سرو زرو 15 میډالونه افغان لوبغاړو وګټل او یو د سرو زرو میډال هم د وشو یو اتل وګټه. د جنوبي اسیا د سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو وکولای شول په تکواندو او بیا وشو کې د سرو زرو میډالونه وګټي او د تیر په نسبت ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي.
یک مډال طلا در رشته وشو ما کسب کرده بوده، 5 مډال طلا هم در تکواندو کې جمعاً 6
د وشو په برخه کې مو یو د سرو زرو میډال وګټه او بیا مو په تکواندو کې 15 میډالونه وګټل چې جمعاً مو شپږ د سرو زرو مهمه میډالونه خپل کړل. په مجموعي توګه شاوخوا 162 لوبغاړو او 30 روزونکو په دې سیالیو کې برخه خسته و چې د پخوا په نسبت په دې سیالیو کې متفاوتي او ښې لوبې وکړي.
د شپږ د شپږ متفاوتي کې
خیرالله لالزاد د وشو د سرو زرو میډال د څو لوبغاړو په ماتولو په غاړه کړ. روح الله نیکپا، محمود حیدری، محسن رضایی، شریف مرادی او سمایا غلامی هم د تکواندو په برخه کې د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه افغانستان ته ور په برخه کړل. د دوی تر څنګ څو نورو لوبغاړو هم سختې خوارۍ وکړې او په فاینل یا سیمی فاینل کې لوبې وبایللې چې ورسره یې یا د سپینو زرو او یا هم د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبي آسیا سیالۍ د هند په کوربتوب او مخکښتوب د شیلانګ په ښار کې وشوې چې د لوبو اتیا فیصدو کې د سرو زرو میډالونه هندي لوبغاړو په غاړه کړل. د جنوبي آسیا سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني وویل افغان لوبغاړي که څه هم ښه چمتو و خو که ستونزې نه وای موجودې تر دې به هم افغان ټیم ډېر مخکې تللی و. که چیرته دا ممانعتونه نه وای موجود او د تیرو لوبو نه تر اوسه پورې افغان حکومت ښه پاملرنه کړې وای، نه یوازې تکواندو بلکې نورو لوبو کې به هم موږ اوس زیات میډالونه ګټلی وای. خو بیا هم زه هیله من یم چې دا اوسنۍ اتلولۍ وکولی شي د مقاماتو پام جلب کړي او وکولی شي د لوبغاړو د ستایلو لپاره زمینه برابره کړي. د جنوبي آسیا په سیالیو کې د شاوخوا 1500 ورزشي رشتو لپاره د افغان ملي ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او ډېرو یې په لومړیو کې د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کاوه. د المپیک کمیټې هم ټینګار کړی و چې په تش لاس د جنوبي آسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او هیله ده چې په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړي ونازول شي او لازم امکانات ورته برابر شي. د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو و موردل چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو د پاموړ لاستراوړنې کړې دي. اوس هم ورزو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزي سره مو د افغانستان د نولس کلونو د ملي ټیم د لوبو په اړه چې په نړیوال جام کې کړې دي مرکه کړې. دا مرکه الیاس صالح له ښاغلي ستانګزي سره کړې.
موږ د نولس کلونو د ملي لوبډلې لوبې د توقع خلاف موږ توقعات رنه لوړول، خو کرکټ ته سړی کې څه نصیب ویلې. متاسفانه موږ په لومړي راوند کې خپلې دوه مهمې سیالۍ د سریلانکا او د پاکستان خلاف وبایللې. سیاغه د دې لامل شو چې موږ دویم راوند ته پاتې شولو او د نړیوال جام په دویم راوند په ټورنمنټ کې باید موږ حصه اخیستې وای. چې خوشبختانه په هغه کې موږ د نیوزیلینډ هیواد او د زیمبابوې هیواد او د فیجي هیواد ته شکست ورکړ او هغه ټرافي موږ خپله کړه. سیاغه په دې په نامه د پلیټ چمپیونشپ په نامه یادیږي او د هغه قهرمانان د افغانستان د میری نولس کلن لوبډله سره زر په لومړي ځل موږ دا ټرافي وګټله.
څنګه چې تاسو د سریلانکا او پاکستان سیالۍ خبرې وکړه، ولې افغان ټیم نسو کولای چې لکه د لومړی سیالو یا اصلي سیالو یې وګټي او د سریلانکا او پاکستان په مقابل کې وبایلل؟
چونکه لوبه ته سړی وګوري د موږ بلرانو ډېره ښه توپ اچونه کړې وه، خو متاسفانه د موږ بیټسمنان ښه ونه ځلېدل او ښه بیټنګ یې ونه کړې. پاکستان په خلاف مې 23 منډې وکړې، همدارنګه د سریلانکا خلاف مې 130 منډې وې چې هغه پوره نه شوې کړلې. همدې دا معنی ده چې موږ توپ وهونکي یا بیټسمنان سره صحیح ونه ځلېدل، کوم پلان چې ورکړ شوی هغه عملي نه شو کړلې.
ستانګزی صاحب، په دې ټولنیز رسنیو کې راغلی چې تکړه لوبغاړی چې اصلي لوبغاړی و د دې ټیم په دې سفر کې نه وو او د دې په ځای کوم بل لوبغاړی تللی و، همدې لپاره وایي دوی د نظریات خلکو او د ځینې لوبغاړو همدا نظریات دي چې وایي علت همدا اوسو چې دوی ګیم
ګوره داسې ده. په هیڅ اجرایي رئیس دا اداره د خلکو بالکل کاملا رده ومه. کوم لوبغاړي چې د لوبې ته لاره پیدا کړې ولا او هغوی سلیکټ شوي ول، په هغه کې د کوچ او د سلیکشن کمیټې او همدارنګه یو خارجي کوچ منوج پربار کړو، د هغه په کې عمده رول و. او هغه لوبغاړي دي چې سلیکټ شول چې کوم ښه کارکردګي وکړه، کوم لوبې چې په لاره چول شوي د افغانستان د کرکټ بورډ له طرف نه دوی ته هغه یو درې ملکي سیریز و سی په هندستان کې په کلکتا کې برگزار شو. سی په کې بنگلاديش او هندستان او افغانستان هیڅ درلود. له همدارنګه زیمبابوې د نولس کلنو لوبډلې خلاف څلور یو ورځنۍ سیالۍ تر سره کړلې. همدارنګه شپږ نورې سیالۍ د هندستان د قوي کلبونو خلاف او دوه سیالۍ د نیپال په خلاف وکړلې. یعنی ټوټل تقریبا دوی تر نږدې شلو سیالۍ وکړلې. په دې شلو سیالیو کې کوم لوبغاړو ښه کارکردګي کړې وله، هغه څه د نړیوال جام ته منتخب شول.
ستاسو پلان د دې ټیم لپاره څه دی؟ ځکه چې دوی د همدا ټیم چې رو روزي او بل ټیمو ته د دې لوبغاړو جذبېږي، ملي ټیمو ته ځي، الف ټیم ته ځي، ستاسو پلان څه ده په دې ټیم؟
که زه درته ووایم، په نړۍ کې یو
برجسته او غوره داخلي کرکټ سټراکچر موږ لرو. دا به د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیايي دلګي څخه لوبغاړي به وي او دوی به موږ سره په آینده دریو کلو کې به دوی دې ته جوګه کوو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نمایندګي وکړي او دوی به د افغانستان په داخلي سیالیو الف لوبډله او د دریوس کلن په لوبډله کې به دوی سره خپل شاهکاري او شایستګي ښیي تر څو منتخب کننده لوبډلګي متاثره کړي او دوی ته سره په ملي لوبډله کې ځای ورکړي.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو وسنۍ پروگرام په همدې ځای پات رسیدي. تر بلې مو زه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو ځورول کومې بدې پایلې لري؟
که چېرته د حیوانات مثلا یا پلرګي وي یا پتیګي وي، د هغه د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وي داړي.
د دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې ترغاټه پوري، یعنی ان شاء الله کښې ته به فیصله نه کړي. غیر ضرر رسوم کې دې مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل به چم داسې رفتار وکړو.
نن پام دې اکل غږیږو لموږ سره اوسي. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې ماشومان لیدلي وي چې په لارو کوڅو او کله خو هم په خپلو کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې ځوروي چې اکثره وخت یې د مرګ تر بریده رسوي. هغوی په کاڼو ولي، ځغلوي یې، په غیږه کې داسې اخلي چې غړي یې ورمات کړي. ځینې ماشومان په دې نه پوهیږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتیري ورته ښکاري. په پیل کې په دې هکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ساعتي به شل دېرش نفره بهزېزلو ول 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 پښه به م پې باندې ماته کړل، هغه به م په دا بله پښه وشته بل ساعتي به ورځې څم ناسې چې کېدو بهن پښې یې ماتې تللې. غونډار یې م واخېستل او په دې سر سر به م وشته مړ به م کړ. موږ اوس تنه ایسارو چې مولای او خرم تنه ایسارو مولای دا ورته وای وسو د منې له مازه خلاص لم.
ایمانو میسته شردان دی خدای پاک ډیر مخلوق ده، څومره وچه څومره سمندر کې رټول دی الله ذکر فکر کوي. نو مولا دا ګناه ده، د ما اوس ناجوګانه ونې د پاره ونه کې دوه درې ځالې دي چې کله دا بچان وخوري دي ځاله کې کنه بغ وخت بیا ماشومان وخیزي. ماشوم څه توان بند فکر کړه چې ناست د رحمې بولي نادانی بولي ناپوهي بولي ماشومتوب.
ټول ماشوم لاس ور لاندې کړی ده چې بچي را وباسي مار چیچ رای ده، خطر هم دیدې ده. اوس پاړه ماشومان جګېږي پاس ونو ته د مرغیو جاړو پسې بچیو پسې د مرغې ونې راولیدلي دي، نه لاس جوړ پاته نه پکه جوړه پاته، پلار مورې په غم باندې راغلي. خدا خامخا خطر هم دته ده مرغۍ ده.
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګیری دی وای په ماشومتوب کې الوتونکو لمینې داسې زبرول چې ورنمړه بشول.
زه په کوم نوم باندې واخلم؟ خو موږ په خپل یو نوم ورته اخلو چې د پسرلي ټیم کې دا شوتلې به سره زیاتې شوې او دا شوتلو به ګل وکړ یا د سنځلو ګل کاو. په دې کې دا سرې سپینې موږ پلپلکې ورته وایو شو پلک. دغه شیان به سره ما ډېره مینه وه په دې هغه باندې به ورڅم لاستم په دې شوتله باندې دا به مې نیولې. دې له نیولو نه مې خوند اخیسته. بیا دا سپینګیري نو ماته وویل چې دا کار مه کوه. اوس م چې وګورم هغه مینه د دې پلپلکې د ما په دې وینه کې ګډه شوې ده چې وینم داسې خرابانې ولګېږي چې زه داسې سوچ کوم. بیا وایم چې دا خو په وړکوني ما د دوی سره مینه لرله. بیا به مې وزر تر پرېږدي، بیا به بغتلی نه سوه، بیا به څنګه وه. هغه حالات مختلف حالتونه وو. کله به مې پرېښودله چې بیا دا په هوا باندې لاړه شي، کله به مې هغه یو نیم وزر تر هغه که چې نه به سوه خالو تلی. او د ما دا مینه وه، نور خو زه نه پوهېدلم چې د ما مینه د هغو د مرګ سبب کېږي.
د کاپیسا اوسیدونکو اقمال بیا د پښو بچن په خټو لړل. هغه وایي سپی به د جنگولو لپاره ساتل. کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړي تړلی و، له دوی نه به بیا تر هغه هیر و چې لږه به مړ شول.
دما د حیوانات سره ډیره مینه و، د هغې جملې نه به ما پښو سره سپی سره مینه درلودله. حتی پښو او موږه کورتوای مونږه دا به م سره ونیول و به م تړل. ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي. نو کله به چې دغه پښو موږک ته نږدې کېدله، ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره. بل مونږ به دا د پښو بچان مونږ به هغو ته پښکونډي ویلې. هغه به م ځان ځانته یوې واخیسته و کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل. بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي. هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده، خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بالاخره په هغه حالت کې مري. اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي، زه ډېر پرې باندې پښېمانه کېږم. هر یو به ځان ځان ته یو ساته، حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل، ځان ځان ته به یو ساتلی و. و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و، په رښکیو کې یا په رسیو کې به م وتړه چې دا د موږ نه ورک نه شي. چې به م نه ورکو بل وخت به لاړو هغه به د لږې مړو.
ماشومان له سپی او پیشو سره ډېره علاقه ښیي، ځکه خو یې په اړه کیسې هم ډېرې دي. د کابل اوسیدونکی زلمی مینهناک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی و چې غاړه یې ورباندې غوڅه کړې وه.
خیرخانه په پارک کې را روان وم، د ګلایي سره کتم چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې دا غاړه قطه شوې وه، بالکل دا پوستکی بالکل قطه و. او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی، ماشومان پړي چې په غاړو کې ورته وکش کوي، یعنی قطه وله پوستکی خو بالکل نه و. نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی، او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي. سپی بېچاره د دې غم نه خلاص شي. ټولو پلرونو ته چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي، یا مثلا پیشوګانې ولي په تیګو یې ولي په دې او په هغه باندې او دا کار وکړي. دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي.
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی، نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي. هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي.
چې ما کله کله سوري ته لاس نه ویسته، هلته ټک راکړه دا مچۍ په دې لاس یې وچیچلم، او تقریبا 5 متره دیوال به و یا 6 متره د هغې نه لندې راولوېدم. چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه او مور ته په ژړا راغلم. هغې راته ویلې څه دې کول، مل مینا مې راښکته کوله او چې وخوړم. نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه نه باز، نو مینا دې چې ته راښکته کوله چې سولو کې د ګوتې نه وی وهلې، ولې به چیشي چیچلې. کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمقه او بېحق معلومیږي چې ماشوم یې په دا رقم باندې ولا ما سره یې ولکو. هغه مونږ چینار ته وخیژو، او چینار کې چې د کله مینا راښکته کوله نو مار یې ولیده. مار هلته چینار کې داسې سوړي وي چې قوري دې کې چې مار پسې سر راځي، که د ده مغزې نه ځان راخطا کړه. چې راخطا یې کړه لاندې په خم ماته شوه، او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځېده. ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل. هغه ته به بیا کله جوړ شو کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده. نو بیا به مونږ ته هغه دا توسی کوله چې پام کوی چې د مرغۍ جالې ته ګوتې ورنوړې چې ماران پکې دي. نشت چا کوله او سمې لارې ته رابللې، نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو؟ دا خبره نه وه. حتی د هغوی په ټیم کې دا جالې ماشومانو راورانې کړې وي، مګر مونږ نه چا پې رټلي وو او نه راته چا څه ویلي دي. کېویلې وی نو داسې کارونه سره نه مواجه کېدو.
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي، له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي.
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي، پیشکه ورباندې بعضې وخت کې حمله کوي، یا ته هغه باندې خوله لګوي، یا په سپي باندې دا هغه کوي. یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان پلخته به هغه چرګه ورباندې رامنډه کړې، په تیز یې ټونګه پې لګولې وه. نو بیا داسې یو ته زخمي کړې وم، بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو. که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي وو یا په تیږه ولي، د هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي.
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته د ماشومانو په ژبه او په حول شي چې حیوانات او الوتونکي هم د دوی په څیر د درد احساس کوي.
ماشوم په تربیه کې دا ډېر مهم ده. که چېرته ماشوم صحیح تربیه شوي، ښه روزل شوی، د حیواناتو د ځورېدلو نه، د هغوی د وهلو ویشتلو د دې نه دوی خوند اخلي، یو قسم د هغوی ځورېدلو نه که نه، دوی ته دا احساس نشته چې دا یو ځانداره ده، یو ځان لري، عقلا احساس لري، خوږېږي، درد لري، نو داسې یو احساس فکر نه لري که نه. او بل چا ورته ویلي هم نه دي که نه. نو داسې یو ساتري مونږ ته ښکارېدله، مصروفیت و مونږ ته، یو سرګرمي وه. حیوان د هغه بچی ته ځورې، دردمنده کېږي په دې شي باندې. دې په خاطر باندې چې یو موجود ده او احساس د درد لري لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه زورول شي او تکلیف نشي تغه ته داسي یو قسم د تمثيلي ترغو دیغه د فکر نه لوړ نه داس یو اصطلاح باندې ورته چې هغه غټانو تی ویل کیږي یا مشران تی ویل کیږي نو هغه به کده سپوی نشي تغه ته ډیر د ماشومتوب خوګه زو باندې تغه ته داسي هغه کې لکه د باندې ډیر ګران لکه مور دور باندې ګران دا یو ډکه خور باندې ګران دا یو ډکه ورور باندې ګران دا ورته ذهن کې تصویر کې او سر کې تراول چې کده څوک دسی وي د هغه کې څنګه د پکانی باندې څوک ولي څنګه خوګيږي د همداس خوګيږي زاړی ته بزړه نه پیږي کنه تاسو دغه په جو باندې ورته شنو دا ان شاء الله هغه به پوي شي په دې باندې
خداسي کورنۍ همشته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغه جوبلیږي د خبره د کندهار اوسنکی متین کوي
موږ په خپل ټوله فامیل کې یعنی داسې ادناترین شخص بنې ان شاء الله چې کم حیوان یا پرنده ته zarar رسولي الحمدلله فضل د خدای یعنی د وړکتو څخه تر لویوار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې په شاخه در سره وسیږي خو سپی در سره وسیږي نو ما مراد به چې انسان متوجه وسیږي لکه چې د خپل ځان متوجه فکر دی بچ حیوان تم دومره سړی توجه ورکی او فکر ور باندې بیخی درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغټه پوری یعنی ان شاء الله پښې ته به پښ لم نه کړی غیر ضرر رسوم کې دی مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل به چنده رفتار وکړي
دلی سیراب دایش پجام شد و ساغر دماه و مهرومی اشام شد لا ولا بندگی بیا ذاتی وی که مقصد دا زاده لره غلام شد و مستانو کی دا قل خامن غلده کپ نورو خلقو خاصی دلتا عام شد زان جونده بزمک خخ تو خم کلوی غاری دخارو پا مقام شد.